په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د مشرانو جرګې رئیس وایي د طالبانو دا غوښتنه بې ځایه ده چې ګواکې له امریکا سره مستقیما د سولې خبرې کوي. په خبرونو کې نور مسایل هم څېړو تر خبرونو وروسته. خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
السلام علیکم. په سر کې د ټومو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان مشرانو جرګه له امریکا سره د سولې د مخامخ خبرو په اړه د طالبانو غوښتنه بې ځایه بولي. د سولې ولسی کاروان چې له هلمند څخه د کابل پر لور پلی حرکت پیل کړی، نن میدان وردګ ته ورسید او د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې پیونګ یانګ نور د نړۍ لپاره اټومي ګواښ نه دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان مشرانو جرګه له امریکا سره د سولې د مخامخ خبرو په اړه د طالبانو غوښتنه بې ځایه بولي. د دغې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د اوربند په اعلان سره دا وښوده چې د سولې لپاره د ارادې تر څنګ پوره واک هم لري. دا خبرې داسې محل سوي چې د وسلوالو طالبانو مشر هیبت الله د کوچني اختر په مناسبت یو پیغام کې یو ځل بیا له امریکایانو سره د مخامخ خبرو ټینګار کړی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغان حکومت پر ځای له امریکا سره پر مستقیمو خبرو ټینګار د دې څرګندوي کوي چې طالبان لا هم د بهرنیو لخوا رهبري کېږي. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر یوې مرستیالې الیزا کارتس د شنبې په ورځ له طالبانو سره د افغان حکومت اوربند هرکلی وکړ او وویل واشنگټن تیار دی چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. کورتس ویلي چې امریکا نسی کولای د سولې په پروسه کې د افغانستان ځای ونیسي. د ننګرهار چارواکي وایي په جلال آباد ښار کې د یوه ماین په چاودنه کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وښتېده. د ننګرهار د والي وایان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه نن سهار شاوخوا شپږ بجې د دوهمې ناحیې د هنګرانو په سیمه کې سوې ده چې په وینا یې په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي.
د اکرام په نوم د یوه هټیوال دوکان مخې ته ماین ایښودل شوی و چې د مین چاودنه کړې ده. د دې چاودنې په نتیجه کې یو لس کلن ماشوم شهید شوی دی او اوه کسان نور ټپیان شوي دي چې په ټپیانو کښې هم څلور ماشومان شامل دي. د ټپیانو روغتیایي حالات د ډاډ وړ دی.
تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د سولې ولسی کاروان چې له هلمند څخه یې د کابل پر لور پلی حرکت پیل کړی، نن میدان وردګو ته ورسېد. د دغه کاروان غړي او ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پلازمینې پر لور خپل مسیر په جدي شعارونو سره تعقیبوي.
نوی شعار مو همدا دی چې د لنیکه مرغه د جګړې دواړو اړخونو اوربند اعلان کړی دی. که څه هم دا اوربند زموږ لپاره بسنه نه کوي، د افغان ولس لپاره بسنه نه کوي، د دې اوږدې جګړې ته د ختمېدا لپاره بسنه نه کوي. د دغه اوربند د زیاتېدو لپاره موږ کار کوو. باید د دغه اوربند موده وغځول شي، موده یې زیاته شي، دا موده ډېره کمه ده.
دغه کاروان چې شاوخوا یوه میاشت مخه له اتو کسانو سره له هلمند څخه حرکت کړی و، د لارې په اوږدو کې لسګونه کسان نور ورسره یوځای سول او اوس یې شمېر دوه اویا تنو ته رسېدلی دی. تمه ده د سولې دغه کاروان د اختر په شپږمه نېټه کابل ته ورسېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې پیونګ یانګ نور د نړۍ لپاره اټومي ګواښ نه دی. ډونالډ ټرمپ چې نن له سنګاپور څخه امریکا ته ورسېد، پر ټویټر لیکلی هر څوک اوس تر هغه وخت چې زه واک ته رسېدلی وم ډېر ځان خوندي ګڼلی سي. ولسمشر ټرمپ ویلي د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره یې لیدنه یوه جالبه او مثبته تجربه وه. په هغه سند کې چې ولسمشر ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون لاسلیک کړ، لیکل شوی چې امریکا او شمالي کوریا به د باثباته او پایدار سولې پروګرام پر مخ بیایي او پیونګ یانګ به د کوریا په ټاپو وزمه کې د اټومي وسلو د له منځه وړلو پر لور حرکت کوي. روسیا وایي په اروپا کې د پوځي امدګیو د ډېرېدو په اړه د ناټو پلان به په دغې وچې کې امنیت کمزوری کړي. مسکو خبرداری ورکړی چې دوی به دا مسله په خپل پوځي پلان کې په پام کې ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الکساندر ګروشکو نن وویل روسیه به د خپل امنیت د ډاډمنولو لپاره ټول اړین پوځي اقدامات ترسره کړي. ګروشکو وویل دغه ابتکار د اروپا امنیت ګواښي. دغه ابتکار چې د امریکا له خوا یې وړاندیز سوی، د جون پر اوومه د ناټو د دفاع وزیرانو ملاتړ ترلاسه کړ. د دې پلان هدف د هغه په وړاندې د ناتو د متحدینو خوندې کول دي چې ناتو یې د روسیې له لوري ډېرې دونکو ګواښ بولي او دغه راز داسې چمتووالی پکې شامل دی چې د بحران په درشل کې په ټولو اروپا کې د ځواکونو د انتقال چاري اسانه کوي. لا تر اوسه د دې پلان ټول جزئیات نه دي خبر شوی. د ملګرو ملتونو لوړ پوړو چارواکو په یمن کې پر ټولو اړخونو ژغ کړی چې پر هودایده شهر د بریدونو پر مهال ملکی وګړي خوندي کړي او دا ډاډمنه کړي چې هغوی بشري مرستو ته لاسرسی لري. د سعودي دولتي رسنیو د پوځي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې نن سهار د یمن پر هودایده شهر بریدونه پیل سو. د پتیرو دریو کلونو کې یو سخت جګړه بلل سوی چې خیریه مؤسسه ګواښ کوي چې کولی سي دغه بېوزلۍ عربي هیواد له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي. په همدې حال کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې ویاندې ویلي چې پر هودایده شهر برید کېدای سي دغلته بشري وضعیت چې له وړاندې ستونزمنو تر دې هم خراب کړي. دا وایي په همدې ځای کې شاوخوا 600,000 وګړي لري اوبو او برېښنایي شبکو ته د خلکو لاسرسی ډېر مهم دی. دغه شهر له کلونو راهیسې د ایران په لوه حوثي یاغیانو په کنټرول کې و. د خبرونو پای
سیاسدی رادیو تا واجیاس د مشرانو جرګې رئیس وای د طالبانو دا غوښتنه به زیاده چې ګواکې له امریکا سره مستقیما د سولې خبري غواړي. له یو تحلیلګر سره مو د طالبانو د نوي غوښتنې په اړه خبرې کړي.
موږ افغانان خپل منځ کې جوړجاړي ته ورسېږو نو بیا په ګډه باندې افغانان کولای شي چې امریکایانو سره او ټول نړیوال ټولنې سره په موافقه باندې ورسېږي.
دفاع وزارت وایي د حکومت لخوا د اوربند له اعلان سره سم د امنیتي ځواکونو پر ضد د وسلولو طالبانو فعالیتونه کم سوي دي. له هلمند نه تر کابل د سولې ولسي حرکت غړي میدان وردګ ته رسیدلي. دا هم وروي چې د کرکټ ملي لوبډله سبا له هندوستان سره د کرکټ ټیسټ لوبه کوي.
هند د یو میچ لپاره هر یو لوبغاړي یعنی تقریبا یو نیمه میاشت دومره مهنت کړی دی چې نن دغه ځای ته رسیدلي دي.
د 19 پروګرامونو په همدې خبرونه کې اوریدلای شي. اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې په څو شیبو کې مو د نړۍ په مسایلو کې لدې خبرو چې د شمالي کوریا د مشر او امریکا د ولسمشر ترمنځ په وروستیو کتنو کې پر زیاتو مسایلو خبرې شوې دي. خو ستاسو په نسن مسایل څېړو. د مشرانو جرګې رئیس فاضل هادي مسلم یار وایي د طالبانو دا غوښتنه بې ځایه ده چې ګواکې له امریکا سره مستقیما د سولې خبرې غواړي. شغلی مسلم یار ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت د اوربند پیلان سره دا وشو چې د سولې لپاره اراده لري. حدیث پردیس له کابل.
د طالبانو د مشر لاخترېس پیغام وروسته چې پکې له امریکایانو سره پر مستقیمو خبرو ټینګار شوی د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وای دا چې طالبان خپلواک نه دي نو دا ډول پلمی کوي. خغلی مسلم یار د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل ک طالبان واقعا غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګ شي. هداقل دی وزل لپاره دی له افغان حکومت سره په خبرو کولو سره د دوی اراده او استقلالیت واسمایي.
او ته برابر دی او بیا وایي چې نه د افغانستان حکومت د دې صلاحیت او د دې وړتیا نه لري چې موږ مستقیما امریکایانو سره خبرې کړو. نو دوی تحلیل دا د دوی خبرې دي او زه دا لازم او وایم چې مهرباني دي وکړي دوی خو د امتحانان یو ځل میدان ته راووځي
دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د کوچنی اختر په مناسبت پیغام کې یو ځل بیا له امریکایانو سره د سولې په مستقیمو خبرو ټینګار کړی. په پیغام کې همداراز راغلی چې که امریکایي چارواکي واقعا د افغانستان د قضیې په سوله ییز حل باور لري باید مستقیما د مذاکراتو میز ته راشي. د طالبانو په پیغام کې له افغان حکومت سره د شوي اوربند په اړه څه نه دي ویل شوي. د مشرانو جرګې رئیس همداراز ویلي چې د افغان حکومت له لوري د اوربند اعلان دا وښوده چې حکومت د سولې اراده او واک دواړه لري. افغان حکومت د طالبانو په مقابل کې د روژې د 28مې څخه د اختر تر 15مې ورځې اوربند اعلان کړی خو طالبانو بیا یوازې د اختر د 3 ورځو له اوربند سره هوکړه کړې ده. له دې ټولو سره سره د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسون غړی نادر خان کټوازی به وایي چې له امریکایانو سره د طالبانو مستقیمې خبرې د سولې له ټینګښت سره مرسته نشي کولای.
په دغه اساس باندې د طالبانو غوښتنه ضیف خپله باندې بې ځایه بولم او تر څو پورې چې افغانان خپل منځ کې نه سره کښېني او خپله باندې دوی هغه نه وکوي دا به بل څوک یې نشي جوړولی، بل څوک دغه هغه نشي کولی.
د ښاغلي کټوازی په خبره په داسې حال کې چې امریکایان نه غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي، بیا هم د طالبانو ټینګار یوازې د جګړې د دوام په معنا کېدای شي.
ومردل چې د مشرانو جرګې رئیس وایي د وسلولو طالبانو دا غوښتنه بې ځایه ده چې مستقیما له امریکا سره د سولې خبرې غواړي. د نړیوالو چارو له شنونکي مشتاق رحیم څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې وسلولو طالبانو ولې له امریکا سره د مستقیمو خبرو غوښتنه کړې.
زما پان طالبان تل هڅه کړې ده چې ځان د افغانستان د حکومت څخه پورته یو جوړښت وخی، بیا هم د مذاکراتو پروسو کې خپل اړخونه دا هڅه کوي چې ځان داسې وخی ګوندې دوی پروسه کې په بهیر کې برلاسي دي او دوی ته باید یو ځانګړې توقع، توجه او پاملرنه ورته وشي. نو طالبان زما په نظر باندې دا د یو سیاسي تاکتیک یا د غاندیزی په سیلا د بارګینینګ چې په توګه باندې استفاده کوي، تر څو کله چې د مذاکراتو د داخليږي نو دوی په لوړه کچه باندې په برلاس باندې مذاکراتو ته داخل شي. لیکن زما نظر دا دی چې اړتیا دلته دا ده چې په افغانستان په ښکېلو اړخونه د افغانستان د اولس غږ په اورېدو سره باید په دې باندې ټینګار وکړي چې څنګه د وژنه له منځه ختمه شي او څنګه په افغانستان کې بهرنۍ مداخلې ختم شي.
وسلولو طالبانو مخکې هم له امریکا سره د مستقیمو خبرو غوښتنه کړې وه، خو وروسته له هغې چې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت واخیست امریکا یې دا غوښتنه رد کړه. د مستقیمو خبرو لپاره البته له امریکا سره طالبان باید څه وکړي، کوم څه کې په پام کې ونیسي؟
په لومړي سر کې زما ټینګار به دا وي چې که موږ افغانان خپل منځ کې جوړجاړي ته ورسیږو نو بیا په ګډه باندې افغانان کولای شي چې امریکایانو سره او ټول نړیوال ټولنې سره په موافقه باندې ورسیږي، تر څو څنګه کولای شي چې د افغانستان نه د خارجي قواو حضور ختم شي. نو په اول قدم کې خو لازمه به دا وي چې ټینګار موږ دا وکړو چې افغانان خپل منځ کې تفاهم ته ورسیږي او دې ته زمینه مساعده شي چې بیا موږ بهرنیانو سره په ګډه باندې خبرې وکړو. دویمه خبره دا ده چې امریکایانو سره په اصل منځ کېږي نو غټ ټینګار په دې دی چې د دوی د وتلو مهالویش په اسمت را دی، دلته چې خارجیان د افغانستان څخه د وتلو مهالویش باید وړاندې کړي. ټول افغانان یو غږ دي چې کچېرې د افغانستان کې ثبات منځ ته راشي، ټیکاو منځ ته راشي، نو بیا به اړینه وي او حتمي ده وي چې خارجیان د افغانستان ته ووځي. خاص بیا هم مطرح کېږي د افغانانو په کچه باندې چې موږ خپلو کې تفاهم وکړو او دغه پلمې چې ګوندې دوی ته اړتیا ده په افغانستان کې که هغه د افغانان دا پلمې وړاندې کوي او که بندنیانې وړاندې کوي، دا له منځه یو شو. د هغې نه وروسته او په همدې مهال چې کله موږ مذاکرات کېږي نو افغانان په خپل منځونو کې په دې باندې موافقې ته ورسېږي چې په کوم مهال به سره باید بندني له افغانستان څخه ووځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د حکومت لخوا د اوربند له پیل سره سم د امنیتي ځواکونو پر ضد د وسلولو طالبانو فعالیتونه په دې وروستیو کې کم سوي دي. د دې وزارت سرپرست وینده خبر ازادي رادیو ته کړې ده. تفصیل د وصل وصل په راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت ته د وی چیل تیرې ورځې را پدې خو د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د وسلولو طالبانو په فعالیتونو کې بیا سلنه کم والی راغله ده. د دې وزارت سرپرست وین محمد راتمنش د چهارشنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې ل تیرې ورځې رئیس افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي او د وسلولو طالبانو پر ضد هر ډول عملیاتونه درول شوې دي. خو خغلی راتمنش ویل چې د ننګرهار په ولایت کې د داعش اسلامي دولت وسلوله ډله د افغان امنیتي ځواکونو تر سختو حملو لاندې ده.
لله الحمد
کمی دی وضعیت الحمدلله یو سارام ده او د طالبانو په فعالیتونو کې او یا په سلو کې کم بل راغله ده. خو په یو شمېر مواردو کې لا غیر مسول وسلوالو ګروپونو سره مخ کیږو، خو موږ ته چې کوم دند راکړل شوی په ډیر جدیت ری دفاع کوو. د حکومت لخوا اعلان شوی اوربند 13 ورځې پیل شو او د کوچنی اختر تر 15 به دوام وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی افغان امنیتي ځواکونو ته دستور ورکړی چې په دې موده کې باید د وسلوالو طالبانو پر ضد هیڅ ډول عملیات ونه کړي، خو که په دوی حمله وشو باید په جدیت دفاع وکړي. همداشان افغان امنیتي ځواکونه اړ دي چې د اوربند په ورځو کې د داعش او نورو تروریستي شبکو پر ضد خپلو عملیاتونو ته زور ورکړي. بلخ د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي نجیب دانش د چهارشنبه پورس په کابل کې خبریالانو ته ویل چې په ځینو سیمو کې په افغان امنیتي ځواکونو بریدونه شوي دي. خو نوموړی وایي دا لا نه ده معلومه چې دغه بریدونه د کومې ډلې لخوا په امنیتي ځواکونو شوي. دی وایي له پرون راهیسې په غزنی، سرپل، فاریاب او هلمند کې د وسلوالو مخالفینو لخوا تحرکاتو وجود درلود، خو دا به له وخت نه وړاندې وي چې ووایو دا بریدونه طالبانو کړي. مقابل لوري ته درانه تلفات اوښتي او له بده مرغه په څوارلسو مواردو کې شاوخوا شل تنه امنیتي ځواکونه هم شهیدان شوي دي. طالبانو هم د حکومت د اوربند لنډمهالې غوښتنې ته مثبت ځواب ویلی او د اختر په درې ورځو کې اوربند اعلان کړی دی. د حکومت او طالبانو لخوا د لنډمهال لپاره د اوربند اعلانول ډېرې هیلې راټوکولي او پراخ هرکلی شوی. عام خلک د سولې علي شورا، سیاسي ګوندونه او ملي شورا غواړي چې دغه اوربند وغځېږي او د سولې خبرو اترو ته د زمینه برابره شي، څو نور د جګړې او وینې تویدنې مخه ونیول شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
له هلمند تر کابل د سولې ورسی ولسی حرکت غړي میدان وردګ ولایت ته رسیدلې دي. دغه کاروان غړي ازادي راډیو ته ویل چې تمه ده د سولې دغه کاروان د اختر پښپژمه کابل ته ورسیږي. ناجیه سپی او نور تفصیل.
د هلمند د سولې د ولسی کاروان غړي وایي په افغانستان کې د روانو جګړو څخه خلک ستړي شوي او نور سوله غواړي، او دوی هم په جګړه کې ښکېلو خواو څخه د اوربند غوښتلو او د خبرو له لارې موجوده ستونزو ته د حل د لټولو په خاطر د حرکت پیل کړی. د دغه کاروان غړي او ویان بسم الله وطن دوست د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې ولسی کاروان په بیلابیلو سیمو کې د خلکو له تود هرکلی سره مخ شوی. نوموړي وویل د سولې دغه کاروان دا مهال میدان وردګو ته رسیدلی او تمه ده چې د اختر په شپږمه نیټه کابل ته ورسیږي.
کله چې موږ کابل ته ورسیږو، په کابل کې په زرګونو کسان زموږ د حرکت په تدی هلته له هغوی سره یو ځای کیږو. د کاروان هدف څرګند دی. لومړۍ ماده د اوربند غوښتنه وه، دوهمه ماده د سولې مذاکرات لپاره یو مرکز ټاکل دی، درېمه ماده دا ده چې باید افغان دولت او وسلوال طالبان پر یو منل سوي او اسلامي او داسې دولت باندې هوکړه وکړي چې په هغه کې ملي ارزښتونه خوندي وي، او وروستۍ ماده دا ده چې باید د جګړې اړخونه د بهرنیانو د وتلو لپاره محل وي.
نوموړي وویل په کابل کې به په بیلابیلو غونډو کې د خپل پریکړه لیک په پلي کېدو ټینګار وکړي، او له هغه وروسته د دوی پلان دا دی چې له کابل څخه تر بلخ پورې پلی لاړ شي. کور په کور به خلک د سولې په ارزښت پوکړي، او په دې ډول به سولې ته تر رسیدو پورې خپل حرکت ته دوام ورکړي. له هلمند تر کابل د سولې ولسی کاروان غړیو د مارچ په 22مه په لخکرګاه کې تر ځان مرګي برید وروسته چې ګڼ شمېر ولسی وګړي پکې وژل شول، په دې ولایت کې د جګړې پر ضد مدني حرکت پیل کړ. په لومړي سر کې وکسو، خو له هلمند تر کابل د سولې ولسی کاروان سره نور ځوانان هم یو ځای شول، او وسې شمېر 200 ته رسیدلی. د هلمند د سولې د ولسی کاروان غړیو د خپل پلی مزل له پیل وړاندې د شاوخوا 2 میاشتې لپاره د من د لخکرګاه په خار کې د پرلت خیمه هم وهلې وي، او د لزګونو نور هلمنديانو سره یو ځای د پرلت په خیمو کې ورځ شپې تیرې کړې دي. یو شمېر مدني فعالان بیا وایي د سولې لپاره رواني هڅې هیله بخونکې دي، او هیله مند دي چې مثبته نتیجه ورکړي. د کابل پرلت استازي او د مدني ټولنې فعال اسرار احمد کریم زی په دې اړه ویل:
هلمند چې کوم پلی ځوانان روان دي، دا نو یو ډېر تاریخي کار دی، یو ډېر بې ساري کار دی، او دوی وښودل چې د جنگ اړخونو ته وکړل چې افغانان څومره د سولې تږي دي. دا ډېر زیات هیله بخونکی حرکت دی، او ان شاء الله نتیجه به ورکړي.
نوموړي همدارنګه پر افغان حکومت او نړیوالو ادارو هم غږ وکړ چې د سولې د ولسی کاروان له دغو غړیو سره وګوري، او د اوربند په تړاو د دوی غوښتنې واوري، او سولې ته د رسیدو لپاره عملي ګامونه واخلي.
جنگ مونږ نه پلار او اغز مونږه به پلار کړو، مونږه به کور کړلو، او جنگ بربادی راوړي. جنگ کې ګټه نشته دي. هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا د هند په وړاندې خپل لومړی ټیسټ لوبه پیلوي. لوبه د هند په کوربتو په بنګلور کې ترسره کیږي. د لوبې ته دواړو ټیمونو پوره چمتووالی نیولی دی. تفصیل له سفی الله ستانګزینه.
د بنگلور چیناسوامی سټیډیم باندې افغانستان د لومړنی ټیسټ لوبې شاهد وي. افغان ټیم د دې لوبې لپاره له شاوخوا یوه نیم میاشتې راهیسې د هند په نوېدا، دهرادون او بنگلور کې تمرینی کمپونه کړې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم غړي جاوید احمدی د کرکټ بورډ په فیسبوک په خبره شوې مرکه کې ویلي د ټیم ټول غړي د دې لوبې لپاره پوره چمتو دي.
هر اخیز تیاری موږ کوو، لکه کاغذ تاسو ګوري کز موږ بیټینګ دی، کا بولینګ دی، کا سپین ډپارټمنټ دی. هنده یو میچ لپاره هر یو لوبغاړی یعنی تقریبا یو نیم میاشتې دومره مهنت کړی دی چې نن دغه ځای ته رسیدلې دي. دغه سی یو پرفارمنس افغانستان لپاره په دغه تاریخي میچ کې زموږ الکان ورکی اول زو الله تعالی نه ډیر زیات دواګو یم چې دغه سی پرفارمنس ټول سره د زما خو ورکی، ځکه چې تاسو معلومات سره یو تاریخي میچ دی، افغانستان اول ټیسټ میچ دی، او بیا د دنیا اول نمبر ټیم سره دی.
افغانستان د همدی جون میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د بنگلاديش په وړاندې د 3 اوریزو لوبو سریز 3-0 وګاټه. ویل کیږي د بنگلاديش په وړاندې بریا د افغان ټیم لپاره نور هم د هند په وړاندې د لوبي مورال زیات کړ. کړی. د افغانستان د کرکټ په ملي ټیم کې د نړۍ د سر کتار د بالرانو راشد خان، مجیب رحمان او محمد نبی موجودیت هغه څه دی چې د ډیرو سترګې دې ټیم ته اړولې دي.
راشد خان سترایکس
ان د سبا ورځې د مخالف ټیم هند لوبغاړي هم د افغانستان د ټیم ستاینه کوي. د هند کرکټ د ملي ټیم وکټ ساتونکو بیټسمن دینش کارتیک وای په افغان ټیم کې ډیر وتلي لوبغاړي لوبي کوي او ورستر بلی د لوبو ورتیا زیاتیږي.
نو ټوډي وین یو لوک ات دیم دیر ار سم هاوس هولډ نیمز الریډي اوور اوور د فیو ایئرز دټ دی هاف پلیډ.
کته سو ګوري هغوی وار لمخه د څو کلونو په مخه لوبیدلی او تکړه لوبغاړي لري. زه هیله لرم چې هغوی ډیر ټیسټ لوبي وکړي لکه څنګه چې شلو وریزو لوب کې ثابت کړه هغوی نه یوازې لوب کوي بلکې د دې ورټیا لري چې تورنمنت هم وګټي. دا ټیم باید وستایل شي ځکه لکمو امکاناتو سره غوړي ټیمونه مات کړي او په نړیوال کرکټ کې شی لاسته راوړنی ولري. دا به ماته د ویار ځای وي چې د هغوی په وړاندې لوبې شم.
دینش کارتیک بیا د خپل ټیم د ورو یا سپین بالرانو ستاینه هم کړې ده. ویلې چې له پوره تجربه برخمن دي او د خبره افغان لوبغاړي به هم د دوی ورتیا تایید کړي. د هند او افغانستان د کرکټ دا ټیسټ لوبه د جون له 14 یعنی د 5 میله سهاره پیلېږي او د جون په 13 یعنی 15 ورځې وروسته ختمیږي. افغانستان او ایرلند تیر کال په جون میاشت کې د ټیسټ لوبو جواز وروسته له هغه ترلاسه کړ چې د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب خپل کړ.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
رویټرز خبری اژانس د شمالي کوریا او د امریکا د مشرانو ترمنځ تاریخي کتنې ته په یو تحلیلي مطلب کې کتنه کړې چې د یو شمیر کارپوهانو په وینا د پام وړ لاستراوړنې یې نه درلودې. مهم ټکی یې له نوریاس نوري ناورو.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون کتنه خیل چین څخه د امریکا د پخوانی ولسمشر ریچارډ نیکسن کتنه ته ورته وي، خو داسې ښکاري چې هغه د پیونګ یانګ لخوا د اټومي وسلو د لمنځه وړلو په برخه کې د پخو مشخصو ژمنو په یقیني کولو کې پاتې راغلي. که څه هم ترامپ له کیم جونګ اون سره په سنگاپور کې دغه بې ساري کتنه چې یو بل ته په لاس ورکولو او مسکو نندارې ته وړاندې شو بریالی وبلله، خو د چارو کتونکو وایي چې له ګډې اعلامیې ښکاري چې پیونګ یانګ ډېرې هماغه پخوانۍ ژمنې چې له مخکینیو امریکایي ادارو سره یې کړې وې تکرار کړې دي. د رویټرز په وینا دې ته په پام سره داسې انګېرل کېږي چې که ترامپ ته په نړیوال ډګر او کور دننه د دغې کتنې امتیاز ورکول کېږي، هغه به په دې پورې تړلی وي چې په راتلونکو پړاوونو کې خبرې اترې څه ډول مخته ځي. آیا ترامپ به وکولی شي له کیم سره له دغې کتنې هغه ټلویزیوني تصویر په یوه بل د پیونګ یانګ لخوا د اټومي بې وسلې کولو پر اغېزمن بریالیتوب بدل کړي؟ د رویټرز په لیکنه د ترامپ ملاتړي بچې د هغه د غیر متعارف ډیپلوماتیک استایل یا بڼې استاینه کوي. ښایي دغه کتنه د واشنگټن د اوږدې مودې له دښمن سره د هغه د بهرني سیاست د بریا په توګه ولمانځي. هغه ولسمشر چې د کاناډا له اقتصادي سرمشري څخه په تلو یې خپل نږدې دوستان خپه کړي دي. د رویټرز په وینا په کور دننه ښایي ترامپ داسې استدلال وکړي چې له شمالي کوریا سره د ډیپلوماتیکو اړیکو بیا پیل کول د دې یو ثبوت دی چې دی د امریکا لومړی د شعار د عملي کولو په ترڅ کې د امریکا د خوندي کولو لپاره کار کوي. خو له کوم سره د هغه له کتنې ښکاري چې د پیونګ یانګ د اټومي وسلو لیږدونکي د لرې واټن ویشتونکو توغندیو په وړاندې د خوندي کېدو مشخص اقدامات نه دي شوي. خو د هغه جمهوري غوښتونکو متحدین ښایي له دې کتنې څخه په استفادې په نومبر کې د کانګرس لپاره د مهمو انتخاباتو لپاره ګټه پورته کړي او رایه ورکوونکو ته ووایي چې دوی ته اجازه ورکړي چې پر کانګرس خپل کنټرول ته دوام ورکړي. د رویټرز په لیکنه دې ته په پام سره چې ترامپ ټینګار کړی چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د لمنځه وړلو پروسه به ډېر ژر پیل شي او زیات شمېر کارپوهان دې ته د شک په سترګه ګوري چې کیم به کله هم له اټومي وسلو لاس واخلي. انټونی روجیرو چې د واشنگټن د ډیموکراسۍ د دفاع په تحقیقاتي مرکز کې څېړونکی دی وایي په خوشحالۍ سره موږ نه پوهیږو چې آیا کیم به د اټومي وسلو د لمنځه وړلو لپاره ستراتیژیکه پریکړه کړې وي او دا هم نه ده روښانه چې آیا د نورو مذاکراتو په نتیجه کې به ټاکلی هدف چې د کوریا ټاپو وزمه له اټومي وسلو څخه پاکوي ترلاسه شي او کنه. د دې په وینا داسې ښکاري چې دا پر هغې پخوانۍ پروسې بیا تاکید دی چې څه باندې لس کاله مخکې ترې وتلي وو او هغه د پرمختګ لوی ګام نه دی. ترامپ خیل دې کبل چې په سنگاپور کې د دې خبرو لپاره یو مثبته فضا رامنځته کړې و وستایل شي. هغه ورځ چې نوموړي د ټلویزیوني کمرو په وړاندې تودې خبرې کولې د هغه د تیر کال له هغو څرګندونو سره بیخي په تضاد کې دي چې سپکې سپورې ویلې او کیمې ګواښه چې ورسره د جګړې خطر هم زیات شوی و. خو دغه سرمشري زبه چې یوازې د یوې اعلامیې په لاسلیک کولو سره چې په کې د نیت ویل شوي نه د اقداماتو لپاره د یوه مهال ویش پای ته رسیږي، په دې اړه چې آیا دغه سرمشري زبه په نړیوال ډګر کې د ټرمپ حیثیت او اعتبار پورته وړی او په کور دننه به یې دریځ د اوږدې مودې لپاره پیاوړی کړی وي، پوښتنې به ځوابه پرېږدي.
مایکروسافت د معلوماتو زیرمه کولو لپاره د سمندر تر اوبو لاندې پروژه پیل کړې ده. اسمت سروان نور خال راکوي.
مایکروسافت د سکاتلند ساحلونو ته نږدې د سمندر په تل کې د ډاټا یا معلوماتو د زیرمه کولو د پروژې دوهم پړاو پیل کړ. مایکروسافت وایي دا مرکز چې نا ټکنومیژي د سکاتلند د اورکنی ټاپوګانو په شاوخوا اوبو کې دی. مایکروسافت به تر 12 میاشتو پورې د دې مرکز پر کار څارنه وکړي. په دې مرکز کې د معلوماتو سرورونه له یو بل سره وصل دي. په دې ځای کې هغه ټول معلومات زیرمه کیږي چې په انټرنیټ کې شته. که څوک د هرې وی پاڼې مطالب ګوري نو په حقیقت کې به دغه مرکز ته مراجعه کوي. تر اوبو لاندې د دغه مرکز د جوړېدو بله ګټه دا ده چې هیڅ وخت به د سوځېدو او ویجاړېدو له خطر سره نه مخامخ کیږي او له بلې خوا به ماشینونه په اسانه سړیږي. د ناټیک د ډاټا مرکز د نورو سترو سرورونو خلاف چې ډیره انرژي د هغو په سړولو لګیږي د اوبتلونو په شان په کپسولونو کې تر اوبو لاندې دي او اسانه سړیږي. د زیرک تلیفونونو لا زیاتېدو او د مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټلیجنس له ډېریدو سره د ډاټا سنټرونو اړتیا زیاته شوې ده. مایکروسافت هم دې اړتیا ته په کتو دا مرکز جوړ کړی دی. مایکروسافت دا مرکز د دې لپاره په اروپا کې جوړ کړی چې د اروپا د سمندري انرژي مرکز ورته نږدې دی. د اروپا د انرژي مرکز د سمندر له څپو څخه انرژي تولیدوي.
تاسو لا پیغامونو
زه د زابل د خاکی افغان د ولسوالۍ رئیس جمعیت خان سره په اړیکه کې محترم د دموږ د معرفت ستونزه د موږ د ولایت له مقام سره شریک کې زموږ ماشومان ټول په ګرمۍ کې ناشتي او ټول د لمر ته ناشتي نه کوي او کتاب ست نه یو فرش ته نه یو خیمه ست درې میاشتې کېږي ورور الکان ورځې برنه کې په خاورو کې ناشتي نه کتاب ست معلمان خوران په خاورو کې د اثر لمر ته سر ناشتي مرمشه شته چې ټول مخان کتل کېږي نه تر ډیره دوه تر ډیره خاور خدای په خاطر د موږ پیغام له زابل له ولایت سره شریک او سلام به احترام
عدل خبر کوم د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ نه د داخلو د کلی نه ورورجان دلته کې بازار شپه ورځ کې چې برازلي خلکو کورونه ټول ولې د ماشومان د سې په وګو کې ګرځي بس خلک ټول لاړ کورونه او څو کې غم نه خوري څو کې تاسو هم نه کې چې دا برازلي څنګه دي څنګه نه دي زمنګه دا خاص ده چې پیغام نشر کې او دا وګو غم خوري او دا وب بند کې چې د خلکو سہولت کې جون تیر کې مننه
مردو سمی سواوری دل چې طالبان وړو هم اوربند اعلان کړی دی، اما په دې اوربند کې څه تفاوت خسته چې اشرف غنی د افغانستان جمهوریت د روژې د وشتمې څخه بیا تر د کوچنی اختر تر پنځمې پورې اوربند اعلان کړی، اما طالبانو د درې ورځې د اختر اوربند اعلان کړی. واقعا افغانستان خلک دردیده دي، مصیبت دیده دي، مصیبت رسیده دي. نور د افغانستان خلک نه غواړي چې د انسان په لاس انسان وینه توی شي یا د مسلمان په لاس د مسلمان وینه توی شي. خوشبینه و دي ته چې دا اوربند اوس میده میده که تفاوت هم سره لري، دا اوربند را نږدې کېږي ان شاء الله تعالی، په دې کې به یو غټ تحول راځي او خدای دې وکړي چې نور د انسان په لاس انسان وینه توی نه شي او د مسلمان په لاس د مسلمان، د افغان په لاس افغان. خدای دې وکړي چې دا اوربند په دایمي اوربند بدل شي او د ټولو افغانانو، د ټولو مسلمانانو، د ټولو انسانانو دا هیله ده. فدرنایي ستاسو دایمي همکار افغانستان یم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
محمد قاسم زواک له هلمند په خپل سمس کې لیکلي چې امنیتي ځواکونه باید د ماشومانو د پلاستیکي وسلو مخنیوي وکړي او دکاندارانو دې نه پرېږدي چې پټاقي خرڅې کړي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي چې د لوګر د معارف یا د پوهنې په ریاست کې اداري فساد شته. بل اوریدون کې لیکلي له طالبان غواړي چې د اختر په خوشحالۍ کې د وینې لوتویولو لاس واخلي. یسیر احمدی لیکلي چې د پنځشنبې ورځ د مور نړیواله ورځ ده چې ټولو میندو ته دا ورځ مبارک وي. او عبدالواحد مدقق له لوګر په خپل بل اس ایم اس کې لیکلي دي چې له کورنۍ غواړم چې د ماشومانو مخ ونیسي چې پټاقي رانه نیسي. ژوند په شیبو کې او اساسي او بشري حقوقونه د همدې خبرونې په دوي منیمایي کې اوریدل سي. د خبرونو تر لنډیز وروسته د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري.
د افغانستان مشرانو جرګې له امریکا سره د سولې د مخامخ خبرو په اړه د طالبانو غوښتنه بي ځای بللې ده. د دغه جرګې مشر فضل هادي مسلم یار نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د اوربند پیلان سره دا وښو د چې د سولې لپاره د اراده ترڅنګ پوره واک هم لري. د سولې ولسی کاروان چې له هلمند څخه د کابل پر لور پلي حرکت پیل کړی نن میدان وردک ولایت ورسید. دغه کاروان چې شاوخوا یوه میاشت مخې له اتو کسانو سره حرکت پیل کړی و، د لارې په اوږدو کې نور کسان هم ورسره یوځای سو. اوس یې شمېر دوه اویا ته رسېدلی. تمه ده دوی به د اختر په شپږمه نېټه کابل ته ورسېږي. د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې پیونګ یانګ نور د نړۍ لپاره اټومي ګواښ نه دی. ډونالډ ټرمپ چې نن له سنګاپور څخه امریکا ته ورسېد پر ټویټر لیکلی، هر څوک اوس تر هغه وخت چې زه واک ته رسېدلی وم ډېر ځان خوندي ګڼلی سي. په یمن کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د جګړې پر شکل خو و ژغ کړی چې په هدایده شار کې له جګړو لاس واخلو د مذاکراتو میز ته ورسي. او روسیه وایي په اروپا کې د پوځي امادګیو د ډېرېدو په اړه د ناټو پلان به په دغه وچه کې امنیت کمزوری کړي.
د اساسي او بشري حقوقو اونیس پروګرام ترڅنګ ژوند په شیبو کې خبرونه هم په همدې خبرونه کې اوریدل سي. د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت ازادي راډیو د ځنګړې لړۍ یو بل برخه هم په همدې خبرونه کې خبرو. خو ترغه مخ کې حدیث پردي سپورتي خبرونه لولي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به سبا پنځشنبه د هند په وړاندې خپل لومړنی ټیسټ لوبه پیل کړي. لوبه د هند په کوربتوب په بنګلور ښار کې کیږي. د بنګلور جینا سوامي سټیډیوم به د افغانستان د لومړنی ټیسټ لوبې شاهد وي. افغان ټیم د دې لوبې لپاره له شاوخوا یو نیمې میاشتې راهیسې د هند په نویدا او بنګلور کې تمریني کمپونه وهلي وو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم غړي جاوید احمدي د کرکټ بورډ پر فیسبوک پاڼه په خپرې شوې مرکه کې ویلي چې د ټیم ټول غړي د دې لوبې لپاره پوره چمتو دي. د افغانستان د کرکټ په ملي ټیم کې د نړۍ د سر کتار د بالرانو راشد خان، مجیب الرحمن او محمد نبی موجودیت هغه څه دي چې د ډېرو سترګې د ټیم ته اړولې دي. حتی د سبا ورځې د مخالف ټیم هند لوبغاړو هم د افغانستان د ټیم ستاینه کړې. ټاکل شوی چې د فوټبال د 2013 میلادي کال د نړیوال جام سیالۍ سبا پنځشنبه د جون د میاشتې په 14 نیټه پیل شي. په لومړۍ لوبه کې به کوربه هیواد روسیه د سعودي عربستان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. دا لوبه د مسکو پر وخت مازیګر 15 بجې پیلېږي. د فوټبال نړیوال جام په دې سیالیو کې 22 ټیمونه په اتو ډلو کې له یو بل سره سیالي کوي. دا لوبې به د جولای د میاشتې تر 15 پورې دوام وکړي. او وروستۍ خبر په تایلند کې د فیلانو د فوټبال نړیوال جام سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ د تایلند آیتیوا په ښار کې د فیلانو زده کوونکو ترمنځ ترسره شوې چې زرګونه تنه د نندارې لپاره ورغلي وو. د فیلانو په نړیوال جام کې په هر فیل د یوه هیواد بیرغ رسم شوی و چې د فیلانو د ګول وهلو عجیب اندازې د مینوالو پام ځان ته اړولی وو. که څه هم فیلان ټول د تایلند هیوادو خو بیرغونه پرې د نورو هیوادونو رسم شوي وو. تایلنډیان د مذهبي عقیدې له مخې فیلانو ته خاص درناوی لري.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې له کور څخه د شزي د تیشتو د لاملونو په اړه بحث کوو. د پروګرام مل مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاس
ډیره زیاته مننه. عارف صاحب زه خپل سلامونه ټولو د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګروال صاحب کپ دی اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې له کور څخه د شزي د تښتیدلو هدف څه دی؟
باید وایي چې د خزو د کور څخه د تښتې دا موضوع چې په دې اواخرو کې زموږ په ټولنه کې ډیر زیات شوی ده، یو اساسي مشکل ګڼل کیږي، یعنی د ښځو ټولنو ته تهدید بلل کیږي، پر دې چې هغه ښځې چې له کور نه تښتي د ټولنې هغه لید د دوی په مخ کې ډیر زیات منفي ده. په دې حال چې هغه ښځې چې له کور نه تښتي، هغه نجونې چې د کور نه تښتي، خپله په ډیرو سختو شرایطو کې وي چې ټولنه هغه شرایط نشي کولی چې درکړي. د کور نه تښته له ځانه هغه مشخص عوامل او مشخص اهداف لري، لکه څنګه چې له اساسي هدفونه کې مونږ وایو چې ولې ښځې یا نجونې له کور نه تښتي، د دې اساسي هدف هماغه د کور کورنیو کې د تاوتریخوالي څخه خلاصېدل دي، یا هم د واده په خاطر باندې له کور څخه تښته ده، یا هم له هغه اجباري ودونو څخه دوی غواړي ځانونو ته نجات ورکړي، او یا هم لکه څنګه چې موږ پوهیږو زموږ په ټولنو کې د ښځو طلاق اخیستل یو ډېر مشکل کار ده. نو په دې خاطر چې ښځې وکوای سي چې تفریق واخلي دوی له کور نه تښتي، او یا هم رواني تاوتریخوالي ډېری زیات زموږ په ټولنه کې په کورونو کې شتون لري، چې د دې سبب کیږي چې ښځې یا نجونې د دې تصمیم ونیسي چې له کورونه وتښتي. یا هم مثلا هغه اقتصادي مشکلات اکثرا فقر د دې سبب ګرځي چې دوی فکر کوي چې که له کورونه وتښتي شاید وکوای سي چې یو بل ژوندان ته یو داسې ژوندان ته جوړ کړي چې د دوی د زړه په مطابق واوسیږي. نو دا ټول هغه سببونه دي، هغه عوامل دي چې د دې سبب ګرځي چې اکثرا ښځې یا نجونې له کورونه وتښتي. لکه څنګه چې د کمیسیون په دې راپور کې راغلی دی، هغه قضایي چې کمیسیون ته راجع شوی دی په 1996 کال کې، 22 نفره د واده په خاطر باندې په دې خاطر چې دوی کورنۍ دوی ته رضایت نه ورکول، د دوی په ودونو کې دوی له کور نه تښتېدلی دي، چې باید وایو چې له کور نه تښته د واده په نیت باندې د افغانستان په جزا د جزا په کوټ کې جرم نه ګڼل کیږي. یعنی هغه څوک چې په دې نیت له کور نه تښتي چې کوم چا سره واده وکړي او بل دې چې دوی له کور نه وځي، لازم وخت کې محکمې ته مراجعه وکړي او نکاح وکړي، نو دا مورد له کوم جرم نه ګڼل کیږي او د دې عاملین هم نه مجازات کیږي او نه هم محاکمه کیږي. څنګه چې افغانستان د جزا نوی کوټ په خپل 599 ماده کې وایي، که چیرته کوم څوک د واده په نیت باندې کوم چا سره فرار وکړي، نو هغه چا چې دې ته فرار وکړي هغه اختطافچی نه شمیرل کیږي، یعنی نه د خپل مجرمه ګڼل کیږي او نه هم هغه چا سره چې دې فرار کړی ده. د هغې علاوه 14 نفره چې کمیسیون ته مراجعه کړې وه، د کورنۍ تاوتریخوالي څخه د نجات خاطر باندې دوی تښتې ته اړ شوي وو. 10 نفرو د دې لپاره چې تفریق واخلي فرارې کړی وو. 21 نفره بل دینه چې کورونه د تښتېدلي دي، اصلا نامعلومه دي، تر سرنوشت معلوم نه ده چې دوی چیرته تللي او څنګه دي، په کوم حالت کې دي اصلا معلومه نه ده. 21 نفر هم په نامعلومه اهدافو باندې فرار کړی دی چې مشخص شوي نه دي هغه اهداف. دا هغه موارد دي چې د هغوی په اساس باندې اکثرا ښځې او نجونې دې ته اړ کیږي چې له کورونو نه وتښتي یا تښتې ته مجبورې شي.
ډېره مننه. له کور څخه د یوې ښځې د تښتېدو پایلې څه دي؟ خپله پر دې ښځې باندې، د هغوی پر کورنۍ باندې، د دې پر راتلونکي باندې څومره منفي تاثیرات لري؟
باید وایو چې د تښتې هغه تاثیرات په خپله قربانی باندې، یا هم د غوی کورنۍ باندې، او یا هم د دوی پراتلونکو باندې ډیر زیات منفي تاثیر لري دغه کار. ځکه چې اکثرا کله چې خزیه انجن په کورونو کې د تاوتریخوالي سره مخ کیږي، او یا هم کوم فشار په دوی باندې راځي، او یا هم دوی غواړي چې کوم چا سره نکاح وکړي، دغه په قصب باندې له کورونو نه تښتي، نو دی کله چې تښتي د دوی په ذهن کې همدا خبره وي چې که موږ وتښتو شاید زموږ ژوند او زموږ راتلونکی تر دې نه بهتر سي، یعنی زموږ وضعیت ښه سي. در حال په دې حال کې چې د کمیسیون تحقیق دا ښیي چې هغه نجونې چې یا هغه ښځې چې له کورونو نه تښتېدلې دي، د هغوی آینده نه تنها ده چې ښه شوي نه ده، بلکې ډېره زیاته بده شوي، یا د دوی هغه وضعیت چې کوم وضعیت چې دوی غوښتل چې له هغو نه نجات پیدا کړي، نه تنها ده چې دا وضعیت بهتر شوی نه ده، ښه شوی نه ده، بلکې بدتر شوی هم ده. لکه څرنګه چې اکثرا هغه نجونې یا ښځې چې له کورونو نه تښتي یا فرار کوي، دوی یا بې سرنوشته کیږي، مثلا کله چې دوی کوم چا فریب خوري او د هغوی د خبرو په اساس باندې فرار ورسره کوي، او بیا هغه دې ته نازرېږي چې دوی سره واده وکړي، دوی مجبوره دي چې د امن کورونو ته لاړ شي، او کله چې دوی د امن کورونو ته ځي، نو هغلته د دوی راتلونکی هیڅ معلوم نه وي، یعنی بې سرنوشته پاتې کیږي. لکه څنګه چې صرف په تیر کال کې موږ 45 قضیې درلودې چې د هغوی سرنوشت اصلاً معلوم نه وي، د امن په کورونو کې ساتل کیږي. اکثریت بیرته خپل کورونو سره یوځای کیږي، او هغه هم کله چې خپل کورونو سره یوځای کیږي، خپل فامیلونو سره یوځای کیږي، هغه عرف چې زموږ په ټولنه کې حاکم دی، یعنی کورنۍ د یوې ښځې یا د یوې نجلۍ تېښته ځان ته یو ډېر لوی ننګ ګڼي، او په دې اساس هغه څوک چې بیرته دوی ته مراجعه کوي یا هغه مړې کوي او یا یې هم په اجباري ودو ته بیا مجبوره کوي، چې دا خپل یو ډېر اساسي تهدید دوی ته شمېرل کیږي. او اکثریت د دوی نه په اخلاقي جرایمو باندې نیول کیږي د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا، چې په تېر کال کې موږ 12 قضیې درلودې چې د اخلاقي جرایمو لکه زنا او داسې نورو مواردو په اساس باندې دوی گرفتار شوي او په بند کې دی اوس. اکثریت د جنسي تیری قرباني کیږي، چې او اکثریت د دوی نه هم مختلف تهدیدونه دوی ته پیدا کیږي، یعنی د کورنۍ لخوا تهدیدونه ورته پیدا کیږي یا هم د ټولنې لخوا دوی ته هغه تهدیدونه پیدا کیږي. یعنی ټولنه په عمومي توګه دوی ته په یوه منفي لید باندې ګوري، یعنی دوی فکر کوي چې هر هغه څوک چې له کورنه تښتي دا د یو هوس لپاره له کورنه تښتي، بې له دې چې دوی کوښښ وکړي چې د هغوی عاملونه درک کړي یا د هغوی وضعیت درک کړي. نو دا هغه ټول منفي پیامدونه دي چې د ښځو د تښتې په مقابل کې شتون لري.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر سر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره وخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته، موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په ډاپسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس
کړی فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجه است. ګروال صاحب د ورستي پښتني پټوګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې برخه کې څومره کار کړی دی، څومره قضیه سیړل دي او څومره حل کړی دي؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون تل په دې اړه باندې کار کړی دی او له قربانیانو څخه د حمایت په اړه باندې همیشه کار کړی دی. یعنی صرف په تیر کال کې چې د راپور چې مخبر کړی دی د 1400 نیوم قضیه په سیړي، او په تیر کال کې 1300 ورده د کونه د تختی قضایی زمونږ د کابل دفتر تراجع شوی دی، چې لدی 1300 وردونه درې اتیا مورده مستقیما کمیسیون ته مراجعه کړی ده، په دې چې کمیسیون ته یې لاسرسی درلودله، او 25 مورده نور یعنی د کمیسیون د نظارتو څخه موږ د قضیه لاسته راوړی دي، او له دې نه اکثریت مورده کابل په کابل دفتر کې د کابل ولایت څخه مراجعین موږ درلودل دي. یعنی هغه نور شپږ ولایت چې کابل دفتر په حقوقي کار کوي لغونه موږ قضیه کمې درلودلې، لکه له پروانه اته قضیه موږ درلودلې، کاپیسا نه شپږ قضیه، سبتی سی په ګریسي، بامیان څلور قضیه، لوګر ولایت نه درې قضیه، د کندی نه هم درې قضیه، او د غزنی ولایت نه هم درې قضیه موږ تر غلې دي. اما بیا هم هغه دغه امر چې موږ ورکړی دي دا مکمل د دې قضایي او هغه ساحه نسړي، پر دې چې صرف یو محدود کسان یعنی یو محدود برخه کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي او د حمایت غوښتونکي شي، ډیری افراد چې د دې مشکل سره مخامخ کیږي نسی کوي په یا هغه فرهنګ چې موږ په ټولنه کې حاکم ده دغه په اساس باندې دوی نسی کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي. مثلا کچېر کوم څوک د تاریخوالي سره مخامخ کیږي، مخکې له دون لدینه ک دوی چې ا دې ته ارشي چې فرار وکړي ک کمیسیون ته مراجعه وکړي، کمیسیون هغه دوی سره کومک وکړي، دوی حمایت کړي، دوی نسی کوي چې راسي کمیسیون ته مراجعه وکړي او بیا دې ترسوي چې فرار وکړي، او سنويشت هم معلوم نه ده. نو صرف دغه گزارش کې هغه قضایي سیړل شوی دي چې توانیدل دي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي. یعنی د دې قضایي شمیر تر هغه شمیر نه چې په دې راپور کې ورکول سي ډېر زیات ګڼل کیږي. او د هغه سربیره کمیسیون کله چې هغه خپلې آموزشي برنامه یا عامه پوهاوی برنامه دایروي، همیشه کوشش کوي چې دغه موارد تدریس کړي او خلکو ته یورو پوهاوی، چې کوشش وکړي چې خپلو کورونو کې د تاوتریخوالی له منځه یوسي، هغه ناپسند فرهنګونه چې زموږ په ټولنه کې دي هغه له منځه یوسي، ښځو ته انجونو ته په کور کې احترام وکول سي تر څو چې هغه دې ته اړ نه سي چې له کورنه وتښتي. یعنی دغسې یو فضا کور په کورونو کې منځته راولي چې هغلته یو بل درک سي، مور او پلار کوشش وکړي چې د خپلو اولادونو مشکلات درک کړي، وروڼه کوشش وکړي چې د خپلو خویندو مشکلات حل کړي، هغوی ته رسیدګي وکړي، واوري، او همداسې میرونه کوشش وکړي چې د خپلو ښځو هغه کوم مشکلات چې دوی لري هغه درک کړي، هغوی سره تاوتریخوالی ونه کړي تر څو چې د دې سبب سي چې هغوی احساس د دې وکړي چې خپلو کورنیو کې حمایت کېږي او دې ته اړ نه سي چې له کورنه وتښتي. نو دا په خپلو آموزشي برنامو کې تل په دې مورد باندې ډېر زیات تاکید کوو، او د هغې تر څنګ باندې کمیسیون د دې قربانیانو څخه تل حمایت کړی ده. یعنی هر هغه قرباني د دې عامل چې موږ ته مراجعه کړې ده، موږ هغې نه حمایت کوو او کوشش کوو، اول کوشش کوو چې دوی بېرته خپلو کورنیو ته وسپارو او کورنیو سره خبرې وسي چې دوی بېرته قبول کړي، او که هغه ونه سي موږ کوشش کوو د امن کورنیو ته وسپارو او هغلته تل د دوی له وضعیت څخه نظارت کړو.
درمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو مل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالو نه واړه شنه خالو نه زنه خاله نو قریبه دي کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنه د سندری پاوری دلو سره به پدی پوښی ویاس چې نن د واده په حق خبرې کوو. پدې خبرونه کې پدې خبرې کوو چې ولی په افغاني ټولنه کې ځینې کسان د روژې په وښتمه نکاح تړي.
دا مونږ ته د نکو د نکونه د دود مونږ ته پاتې ده. دا وی خبرې مونږ ته پندې دا د کانې کرښه ورته ولی وي.
دوی د دې کار لامل سګنی
اسما او د خاون ترمن مې کومه ستونزه رامنځته کیږي. یو لامل ورته نیولې چې دا مغه لامل چې تاسو د دوه وختونو په منځ کې وعده کړی دی.
په اخر کې مو د اسلام له نظر هم دا موضوع څېړل دی.
مشکوک عقیده د اسلام عقیده ده شنه ده. اسلام عقیده هغه شی ده چې د خدای په تقدیر کې نمشتای هغه کیږي.
ژوند په شیبو کې روانه خبرونه چې فرشته مرسل برابر کړی، ز اکرام الله اکرام تاسو ته وړاندې کوم. هله دا ملتیا مو وکړي. یو وار بیا هرکلی درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل، ژوند په شیبو کې روانه خبرونه د روژی په وویشتمه د نکاح تړلو مسلې ته ځانګړې شوې ده، چې یو شمېر خلک فکر کوي چې د روژی په وویشتمه د نکاح تړل د خوشبختۍ پیلامه ده. په همدې اړه زما همکارې فرشتي مرسل یو مطلب چمتو کړی، په ګډه یې اورو.
قدر من اوردونکو
نکاح کول په شری ډول لادم سخنی ولې بیا تر دې دمه په ټولو دینینو او مذهبونو کې دود ده. د اسلام د مبارک دین د اساساتو له مخې هغه کسان چې نکاح کوي باید عاقل، بالغ او رضا وي. د نکاح تړلو لپاره ملا، دوه نارینه شاهدان یا یو نارینه او دوه میرمنې د شاهدي ورکولو په خاطر ضرور دي. دینی عالمان وایي چې نکاح تړل ځانګړی وخت نه لري، خو ځینې کسان د دود له مخې د دوه اخترونو تر منځ د نکاح کولو پایلې ښې نه ګڼي. دوی وایي چې په راتلونکي ژوند کې به جار جنجال، جنګ لانجې، وهل ټکول وي او آن خبره به تر طلاق پورې رسیږي. د بادغیس اوسیدونکي احمد مهربان چې په دینی برخه کې د ماستری تر کچې زده کړې کړي وایي چې یا دود د جاهلیت دورې څخه راپاتې دی.
دا موضوعات د اسلام په صدر کې و، هغه شی چې ما په دې برخه مطالعه کړي، خو درست تاریخ یې نه دی معلوم چې دا موضوعات د کله څخه را شروع شوي دي، چې دا د کومې قبیلې او یا د قوم قوم دخوا د دې اساس ایښودل سوی. ډېر باورونه پر دې دي چې د روژې پر اوه ویشتمه باندې د لیلة القدر شپه دی، نو که کله یو سړی په دې شپه عقد نکاح وکړي او دا به ډېر ښه وسي.
اکثره کورنۍ په دې باور دي چې که دوی له پلار نیکه څخه ورپاتې دود دستور تعقیب نه کړي، نو د اولادونو ژوند به له ګڼو بدمرغیو سره مخ شي. دوی د زمانې بدلون او غوښتنو ته ارزښت نه ورکوي. د بګرام اوسیدونکی خان جان وایي چې دوی د ژوند په هره برخه په تیره بیا د ښادیو په مراسمو کې د خپلو تیرو نسلونو په لاره قدم ږدي.
د دوه اخترو په منځ کې نکاح نه تړو، او که بیا نکاح تړو، نکاح موږ د ویشتم د روژې په دغه تړو. دا موږ ته د نکو د نکو نه دا دود موږ ته پاتې ده. دوی تجربه کار او دوی تجربې لیدلې وي، دوی خودش خلکو چې سرخلاص خلکو، هغه موږ ته د دغوی خبرې موږ ته پندي دا د کاڼي کرښې ورته ولې وایي چې هغه پوه خلکو هوښیار خلکو هغوی تجربه لرو ده چې دا کار یې نه کوو. کورنۍ مشکلات راځي د دې د خاطر یې موږ نه کوو.
هغه کسان چې د روژې په ویشتم نکاح کوي، دوی په دې فکر دي چې که چیرې د دوه اخترونو تر منځ نکاح وتړي، له ناوې او زوم سره ټوله کورنۍ له فقر، غربت او بد شګوم سره مخ کیږي. دا چې دوی د نکاح لپاره په روژه کې کوم مراسم لري، دا مو د کونړ له اوسیدونکي نجیبې څخه پوښتلي.
تقریبا یو لس پنځه لس نفره د خلک راغواړو د ویشتم د روژې منی. البته دا ناوې چې ده که نه، د دې نکاح تړي، شین کمیس چې لږ نکاح کې شین کمیس غسل کیږي، او بیا دا ناوې چې ده دا هېڅکله هم یوازې نه پرېږدي. یعنی که ډېر نه، یو کس نه یو کس ورسره وي، وایي چې د دې منی سوری کینی، او بیا دا خدای نه خسته دا ناوې موږ د لاسه ورنه کړو.
ځینې وخت بیا داسې هم کیږي چې په روژه کې د نکاح نه تړلو په سر د خیښانو تر منځ خوابدي راشي. د کابل اوسیدونکي ناهید وایي چې د دوی کورنۍ نه غوښتل چې پروژه کې نکاح کړي، واده او نکاح له روژې وروسته وشول. اوس چې هره ستونزه پیښیږي، د خسر کورې دا او د دې کورنۍ بدمرغه او بدبخته ګڼي.
درې کاله کېږي چې ما واده کړی دی، نو ویشتم د روژې دوی غوښتل چې نکاح وکړي، لکه دوی مراسم نیولي وو، خو زموږ کورنۍ نه غوښتل چې دا نکاح داسې په عادي ډول باندې وشي، خو ونه شو. نو واده چې دی هغه د دوه وختونو په منځ کې چمتو شو، واده وشو، او اوس چې دغه څو کلونه کېږي په دې کور کې چې هره ستونزه رامنځته کېږي، دی پړی چې د هغه په ما او زما په کورنۍ باندې چې وایي چې دا ستاسې له لاسه وشولو. هغه وخت کې داسې دا نکاح مو قبول نه کړه، واده دوه وختونو په منځ کې وشو. مثلا زموږ په کور کې زما او د خاوند تر منځ مې چې کومه ستونزه رامنځته کېږي یا کوم عادي خبر هم وي، یو لامل یې ورته نیولی دی چې دا هماغه لامل دی چې تاسو د دوه وختونو په منځ کې واده کړی دی.
تجربه ثابته کړي چې نیکبختی او بدبختی په دینه ده چې چا څه وخت نکاح کړي. د پغمان اوسیدونکی اجمل وایي چې که څه هم د نه غوښتل چې نکاح په روژه کې وشي، خو کورنۍ دې ته اړ کړل چې په ویشتم د روژې نکاح وکړي. له دې سره سره بیا هم په خپل ژوند کې خوښ نه دی.
په روزه کې په خپله یو خو روزه وي، بل دا مادګي د نکاح لپاره چې دا خلک مېلمانه راغواړي، دا په خپله یو ستونزه وه، او مشرانو خواهش وه، او زه په خپله په دې موافقه نه وم او ناراضي وم چې یاره نکاح زه په ویشتم باندې وکړم او واده له اختر نه بعد وکړم. خو بس ژوند خو عموما مشکلات خو په ژوند کې زندگی ټول مشکلات مشکلات ده، لکه څنګه چې مشران وایي چې یاره په ویشتم باندې نکاح وچه او له اختر نه بعد واده وچه بیا په ژوند خوشبختي لري. هغه خو دغسې نه ده، خو موږ نکاح وکړه او وروسته نه خوشبختی م نه وایي چې هماغه ستونزې بالکل برعکس ده.
اکثر خلک بیا په دې پوهیږي چې نکاح کار وخت وشي راتلونکي ژوند باندې تاثیر نه لري، دا په کورنۍ پورې اړه لري چې څه ډول په خپل ژوند کې خوښي راولي.
حاجی مصطفی خان ولایت کابل وسوالی بګرامي. دا خبره موږ اسی چټي او پیتاوي کې ساده اسی کتابي خبره نه ده. کوم کورنۍ خراب وي چټي بس اسی ماز یو مشکل پیدا شي بس اقتصاد ضعیف شي نور مشکلات پیدا شي مثال واده سره خراب وي سړی خراب وي مثال نه شي دا مشکل سره پیدا شي بس اسی دا سره کې مقایسه کې سره خدای دې دوه اخترو منځ کې دا واده سو دا نکاح سو دا او دا مشکل پیدا کړی دي. دا خبره چټي دروغ دي نه مونږ نه کې
دا سې کسان هم شته چې هغه ویل روجي ورسته نکاح کړي خو اوس خوښ او آرام ژوند لري. په دې اکله د داسې ځوان خبري او روچه د دوه اخترونو ترمنځ نکاح او واده کړي.
نوم محترم دولت خان د لوګر ولایت مرکز اوسیدونکی ماته خپل امزول یا کلیوګام کې دا خبره کړه چې دوه اخترو تر مابین مثال واده کړي ده. دغه واقع بخنه کله کله ځان د خمن کېدم خو د وخت ورو سره شپږو کلو کې ماته هیڅ مشکل نه دی پیدا شوی. نو د خواخې او خسر د کورو تر مابین د موږ د یو تر مابین څه مشکلات نشته او خپل قوم کې مکړه ده. خو دا قوم په لوی سر کې او قوم ده او نور نږدې ساحه کې پلر نیم سره لري دي. خو لوسه پورې هیڅ مشکلات نشته او الحمدلله ان شاء الله دا به دا واقع نه لري. که څوک دا خبره بانه نیسي نو دا خبره دې څوک بانه نیسي کړي سره هیڅ مشکل نه لرم او ډیر سره خوښ.
دا چې د اسلام دین له روشي وروسته د نکاح په حق له څه وایي په دې حق له زموږ همکارې فرشتې مرسل له دیني عالم نور الحق سره مرکه کړي دا ورېدو بل نه درکو.
ځینې کسان چې کله واده کوي دوی د دوه اخترو ترمنځ واده کول بد شګم ګڼي وایي نکاح باید د روژې په وېستم باندې وتړل سي. دا مسله د اسلام له نظره څنګه ده؟
د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح د بیا شې سره د دوه اخترو په مابین کې سویت واده یم از کی از غي سعودي اوس کله خلک په دې عقیده د دوه اخترو په مابین کې د نکاح نه ده شه. ژوند نو کې محتل راځي ژوند بدبخت راځي نو کدا خبرې صحیح وای د محمد رسول الله نکاح د بیا شې سره دوه اخترو په مابین کې سویت محمد رسول الله د دې زړه د خوشحالي د دوه ساتيري د پاره یعنی زغاتی مسابقه یې ورسره کړی ده. نور د هغه وخت سوزه چې اڅو کدر ته وایم چې په دې نه بولې په خوند نه کالی په پریوزه نه درته وایم کور په جارو کو نه درته وایم وهله نه د تان سره ټله نه درته د دې د خوابدی پر لحاظ باندې ځکه یو خبره ورسره چې یعنی بیخي درته وایم یعنی بیخي خوش باندې کړی دي درته دا د خلکو یو شی دی ځان څخه جوړ کړی دي په دې کې کتاب کوم خطري نظر نه لري.
دا ځکه کسان چې دوی په دې عقیده دي چې وای ک په وبستم نکاح ونکو بیا د وخت رومانس کې نکاح وسی او موږ بدبخت کیګو د دوی دا کار د اسلام له نظر څنګه ده؟
مشکوکه عقیده ده. د اسلام عقیده دا شی نه ده. د اسلام عقیده دغه شی ده څه چې د خدای په تقدیر کې نمیشته یي هغه کیږي. که په شنبې باندې نکاح وکړي که په یک شنبې باندې وکړي که نکاح د دوه اخترو په مابین کې تړلی سي که واده پکښې وسي دا هیڅ کوم مشکل نه لري. دا خپله د دوی د بې علمۍ او د دوی د خپلې سستې عقیدې څخه کېږي ښه. یو بې علمي ته درته وایم یو خاص خرافات چې په اسلام کې راویستلي درته وایم نه هیڅ شی دنه شریعت نه مونږ درته وایم داشه.
د خدای په وړاندې دغه سې کسان څرخم کسان به حسابيږي چې له ځانه دود او دستور اته په شریعت کې راباسي.
دا ډېر یو بیکار انسانان دغه کې دانو هغه سې کسان لکه دوی چې وایي چې په خدای پورې خدای سره یو دروغ لیکلي اوس مې زر بار خدای ته په قران کې وایي چې په خدای پورې دروغ مثلي د ځان سره نه هغه شی مه جوړوي چې په هغه نه په دین کې راوایي نه رواج نه شي تاسو د ځان سره بیا په خدای او په رسول او په مذهب پورې تړي دا سې ډېر غلط کاری په دې باندې خامخا چې جزا دی وویني.
درنو دوستانو دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه تربیه خېچاري
تلشکرګاشر او جنو نور ورتواله
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولین وایي کډوال سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د امیر وختي ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ
کې خپل د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
بسم الله الرحمن الرحیم. دمانم انجینر محمد رضا قانت نه. الله پاک فرمای یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. ای ایمان والاو تاسو وساتئ خپل ځانونه او نفسونه او اولادونه خپل له اور د دوزخ. دا څرخم ساتنه د دې څرخم کیږي دا هغه وخت کیږي چې موږ په اسلامي ارشاداتو باندې ځان پوکو او په هغه اجتماع او ټولنه کې چې معارف رشد نه وکړي، پوهنه چې رڼا ده دې رڼایي نه مو ښه استفاده نه وکړي، هیڅ کله موږ د اور د دوزخ نه نجات ځان ته نسو ورکولی. د موږ نجات سبب زده کړه وکړو، علم زده کړو، په اسلامي احکامو ځان پوه کړو. دلته الله پاک تاکید کړی چې باید تاسې خپل ځانونه د پوهې په وسیله باندې، یو انسان چې پوه نه وي هغه د دوزخ او د جنت فرق نسی کول. هغه وخت کې هغه فرق کوي سي چې هغه پوهه ولري، هغه مطابق د ارشاداتو د الهي عمل وکړي. چې تر هغه یو انسان په الهي ارشاداتو باندې ځان پوه نه کړي او عمل پرې ونه کړي، هیڅ وخت ځان له عذاب او له اور د دوزخ او له دوزخ نه ځان ته نجات نسی ورکولی. زده کړه کې ښځه ده او که نر ده، پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم فرمایي چې باید تاسې ښځه او نر باید ټول زده کړه وکړي. دا تفکیک نه ده کړی چې نارینه د زده کړه کوي او ښځینه دې نه کوي، نه، په اسلامي احکامو په ښځه او نر باندې دا فرض ده.